السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. شفیق عیار تخنیکی چارې مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو بریالی وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وايي په غلي کې غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله عبد الله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزي پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې عبد الله سره په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په ویل کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمينه برابر کړي. د طالبان حکومت وايي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغې هیواد د ولسمشر دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي. د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وايي چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې لتیرو جګړو د پاتشوی او ناچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبانو امنی قومندانۍ ویاند ولی قریشی وویل چې چاودنه تیر ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشی له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشر فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډلې ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسي د کړکیچ په منځ کې نن کیفته سفر کوي. دای به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره هم وګوري. بلورتا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسي د ورسي او پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه خبرداري ورکړې، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شي. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلې دي پخوانی سیاسي څیرې د وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي افغانستان لپاره به یې ګټې سي.
پخوانی تیری راځي لاغوی سره جوړ جاړی کیږي، لار به سولې ته هوارسي او د نظام د قوی کېدو د پاره به زمينه سازي وشي.
یو جرمنی موسسه لزګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیاي چې د هډوکو ستونزې لري.
تر دم غړې پوری خودوی په حدود د شپې ته اویا کسه ماشومان او انتخاب هم کړی دا او د لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانان ورځ د کابل کې د تیر پر تلا د مانځنې ښکارا رنگونه نخ کاری.
کله چې هغه کسان چې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي دوی بندې کوي، نو هغه کسان چې د مینان ورځ لمانځي حسن به بېخي اونستي او بندې به یې کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وايي په هغه لیک غاور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبد الله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی ګوري چې د وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټه نغښتي او د طالبانو حکومت ته څه ده. دای وايي چې چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وي عملی بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
مشخصاً باید وایي چې هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکانات ورته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سي دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. مهم هغه پات ان شاء الله چې وسنجور سي خیر به کې و باندې عمل کی.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او په کې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړي.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لوی جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادي تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفو اعلان کړی ده.
و موریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزي پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړي چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي چیرو بیرته راستنېدو ته زمينه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانیو سیاسي چیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور لارې نیولای دی، یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که په خواني چیرې راځي لا غوي سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو لپاره یا د نظام چې د بدلون لپاره به زمينه سازي وسی. خو تر کومه بریده پوری چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره هممحال کابل ته د سی ایچ ایس موسسی له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیه غونډې ته پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 23 تاریخ په استنبول کې دایریږي. هغه غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې کانی کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همال ځینې پخوانی چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پات دي هغه هم دا غونډې ته دعوت کی. سلام رحیمی ته استوګنی لپاره کابل ته نه دی تللی.
او یعنی هم دې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزی له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راشي په خوانی سیاسي سيري درو غواړي دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا بوي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیره ګټه ولري، ترڅو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي پکار دي. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي چې موږ دوی د لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمينه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لویه جرګې لپاره مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویه جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود و نه وسی، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي چیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه و نه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي سیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دیت امید او هیله ستا چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سره راټولې سی ولی بهر ته پر حامد کرزی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حامد کرزی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګیدلې دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا د کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې د سبب بداسي د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندي او مشکلات ورپېښي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راشي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دوی تر سیوري لاندې و دې پرېکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولې د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویسته هغه که چیرته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لږه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی لپاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغانو چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټه په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قربانی شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي، خو هیڅ افغان په دغه برید کې اس نه درلود او د دې بریټ اصلي طرحه کوونکی بهرانیان وو او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاری د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته ویل
حقیقت همیست چې افغان ها و در
حقیقت د چ افغانان ناور اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بی عدالتي ده.
گرفتار میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته خپل لیک لیکلی چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانیانو د نابابر وتلو بې پرې کوي او میرمنې او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن راغلی چې د بهرانیانو د غیر مسولانه وتلو لامل زرګونه افغان میرمنې چې په خوای د افغانستان د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې کار کاوه په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسنۍ ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دی له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستي وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دی له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو په خواني جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عام وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس هم په یو بل موضوع کې تم کېږو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي.
سوځېدلی یم چې جرمني ته مې ولېږي تداوي ته.
د افغانی سری میشت ټولنه وای د جرمنی د سولې کلیما سیسی ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویاو پوري دا سناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلی دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره هغه هیواد ته واستوي. د دغه ټولنې ویان نور آغا صاحب زاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوي د میاشتې له یوستمې نیټې څخه د پنځشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر درسم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړې پورې خودوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومان انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحب زاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له 250 تر 300 پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وای د جرمنی د سولې کلیما سیسی ډاکټران په هر شپږ میاشتو کې یو ځل د داشر ماشومانو د کتنې او په غهیواد کې د درملنې د زمینی برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغانستان میشت ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمنی د سولې کلیما سیسا له دوی سره له درویش کلونو راپدی خو دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د 4500 ماتو هډوکو او سخت سوځیدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشت ټولنې وایي د درملنې هر دوره شپږ میاشتې ده او کارتیاوي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې لدې چې مطالبه ته دوام ورکو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالیو لپاره شپږ کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالیو ډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 500 شلوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکواټ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهدی پکې د 350 او محمد نبی د 2 شلوریزو سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخته ده او ټاکل شوی ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 مدري 500 او د بلې میاشتې لومړۍ نیټې تر 15 شلوریزو سیالي تر سره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزی آسیا د ولې جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله تیر ورځ 15/3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالی کې امید قمبری 3 ګولونه او سید مشتبه او نور الله نظری یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنی لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندستان د کرکټ لیګ یا IPL د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرولو پروسه د 4 افغانانو په اخیستلو سره 13 ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشی اژانسونو د راپورونو لمخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقی او رحمت لکنډول هغه 4 افغان لوبغاړي دي چې سکهل په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیک د شاوخوا 590 لوبغاړو نوم لیکنه کړې و چې لړډلې د لس لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقی او رحمت لکنډول د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبيږي.
اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوری ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلی بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیز قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې ریښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیه د خپل سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 1,200,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالۍ بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونه په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه تل منځلې چې بیره لري طالبان به پیدا کړي او بندي به کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل شار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سږ کال په کابل کې ویره
وه. دا د فاطمې غږ دی. فاطمه نږدې 3 کال کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمې په خبره سږ کال به یې ونه شي لمانځلی.
سږ کال په کابل کې ویره وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به بېخي اونستي او بندي به کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو لابل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ 13 کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو 6 کال ویل لرو، نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو لورځ سره برابر ده. په وروستیو 2 کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځ لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځ لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سږ کال داسې خاص ډیزاین شوی نه ده کوڅه، او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانې ډیکوریشن کړی ده او نه د ګلونه صحیح ډیکوریشن شوی ده. نظر په همدغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک درېږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پېښونه کې، ځکه زینی خلق لگ لگ گلان خسته لده.
خو ده طالبان و حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادی رادیو تا وویل چه
تنو موگه که فکر رو کده هسی منفی شیان آقا بطول نکه قبولیت نلده موگ داده یوسی خلق ده سکار نکل پاپلا تیر شل کل نکده شاید تحمل کیدن او تشویقی برنامه وی او ده ډالر پوسیله باندې خپل کوه تعمل سی حالت اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تیرو 6 کلونو کې او په ځانګړي توګه په تیرو 2 وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه و محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اورزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمينه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه،
بلکې د هغه غریب وو او بیا وزله کسانو دي چې د طالبانو لخوا د نړیوالو لوري مرسته سوی غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې کشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د توري په سیمه کې د وی ویلې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرن ریاست یو چارواکي داد محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان لمخې پیل کړی دي چې هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړي وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 1500 ډیر لوڅو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر پاړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د شاریاتو لپاره ځنګړې شوي دي چې د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالی لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرز العمل داسې راواستوي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته ورسیږي او د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته کو. دا ولسوالی د خونو تقریبا ولسوالی هم دغه سیبې خو دغه درک نه دی کی معلوم دلته تقریبا 1500 کسه وس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو له خوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا جوړېدو یو بل نه شګړل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغیزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویلې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډیره ډیر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تیر جمهوري نظام پر مهال دندې هم لرلې خو اوس بیکاره سوي دي. محمد میر شاوخوا دروش په تکاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستی هم ورده غاړي ده. په همدې ویل کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچی کار کوي او واله کاروي.
بل نه يم خوشاله خو د ماشام ډوډۍ نه لرم خو دا غمه ډوډۍ ده. یا ولا کدر 25 کس یو کم ز پخپل جانب يم، نو دا 25 کس ډوډۍ ماشام کیږي مر سره کومک وکي چې د مسلمانانو ته ډوډۍ ورسیږي د ماشام ده.
هته سلویس کلن محمد ولی هم په همدی ویلې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دوی د همدی کار خوښ دي. دوی وایي دولت په کار د خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو لوري سوي مرستي ورکړي ځکه د په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دوی دا کوي چې د نړیوالو لوري سوي مرستي غریب او بې وزله کسانو ته نه رسیږي.
مش دا خدای به چاره غل د ماشام لوري په ګور کې ولاکل ورو په نورو د ګور کې مش دا ولاکه پر دنیا چې ما د خدای رسېدل دی یو ولست نه کو زما په ګور کې پر دنیا یې چې ولاکه رسېدل دی چې نه وشته سوې ما نه وشته ملا پر مخ ور کسه و و په ولا چا غبر کسه و بیا ورغلې مغه دفتر ته ځانې هم یاد کړی چې چیرې
خنیو کده د چې د غنم یو خډیرو کوم خلګو ترسیږي او بل دا چې ډيري داسې کورنۍ سټه چې د کار څوک نه لري چاغي بیا دغه پروګرام څخه برخمنې د لاینسي دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لوري شوی مرستي په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دی هم له همدې مرستي برخمن سي.
نور را کدا غم دې دا غد بالکون می دې دا ولې دا کار نه جوړ راک کمر جو څوک مشک نه وشته کې څوک منار اور دا کل خلک ول چې یو مل مت دون نه کی چای ورو بس لا دې خبرې کوي ور راک لاګ ته غو شو ز توار کې سر پراس نه لري کنجانی
ستاسو لا پیغامونو
ما سلام دې مولوی صاحب ذبیولا مجاهد او مولوی صاحب لا یعقوب خان مولوی صاحب لا محمد اسره خان ته ورسیږي وردوازه همرسی راضی په خدای عقیده لري کده د خپل کور په تلويش کال انقلاب وتلي ځانونه په ماجرو کې تیر کړی دي ار زفار کړي کې لاس وینځل سکور د ماجرو په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجرو په نامه راضی خپل کورو ته راوړي دغه سلا والا ویم کومک ورسره کوي بیا د خپل حق ځینې اخی نور دوی ته ورکوي دغه دې هر سړي ته په ځینوان چې ما ته راکړي زما دې په خدای قسم یې کړی یوې ټوټې غم یې لرم یا هم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شاه د حق پروا نه لرم چې ما ته راکړي علاج راکړي که حلالو کې نه راکړي هرګز دې نه راکړي
محمد الله د بغلان ولایت نه خبرې کوم وروره ګله ما خبرې دغه دي موږ د بسته بغلان درست شهیدانو مالونه هلته ورتلو دا د شهیدانو وضعیت د ماشومانو ډېر خرابه دی دا د اردو شهیدانو پولیس شهیدانو روڅوک بحثات نه کوي مخکې دولت پیسې ورکولې ماشونه ورکول هغه هم زمونږ یو نیم کال ماشونه په اشرف غني باندې پاتې شول اشرف غني جوماتونه جوړ کړل سرخانې خلکو ته جوړ کړي د خپلو شهیدانو ماشونه یې ورنه کړل دغه دغه پیغام ده نړیوال ته ورسوئ خدای په امان
وروره دا محصلین ډیر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالت څنګه خو تاسو معلومه دي چې اقتصادي حالت ډیر بد حالت دی محصلین ډیر بد حالت کې گیر دي دا بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي او وسن په محصلین ډیر بد حالت کې دي کړي دي بدلې شو په اړه زمنګ دا आवाज لور چاروک تور سره دا محصلین بدلې شي را خلاص شي او آزاد شي نو دا مسله ډیر غټه همکاري ده ځکه محصلین ډیر په بد وضعیت کې گیر دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته د لوبو له میدان او تاندې څنګه اونیز خبرونه لرو خو اوس هم د خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت وايي په غلیک غاور کوي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله خو په ګډه دوی ته استول شوی په دې لیک کې غوښتنه شوې چې طالبان باید پخوانی او سیاسي چیرو ته د بیرته راستنېدو زمينه برابر کړي بلورته د طالبانو حکومت وايي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د جمهور رئیس د پریکړې چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د ولسم د سپتمبر د ولسم پیخي قربانیانو ته د تاوان په توګه ورکول شي د طالبانو په خبره دا کار د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمنوي او لای زیانمن کړي هم دی د اورزګان په مرکز ترینکوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتشو ناچاو د توکو چاودنې یو ماشوم وجلې دا چاودنه پرون شوې ده ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلن او کشره فورسال لوبډاله سبا د تاجکستان د لوبډالې پوراندې د سیالۍ ډګر ته کته شي د سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالۍ په سلسله کې د قرغیزستان په قربتوب تر سره کیږي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسي د کړکیچ په منځ کې نن کیفتا سفر کوي دای بعد اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره هم وګوري د امریکا او اوکراین ولسمشرانو بیا د روسي د ورستیو پوځي اقدامات په برخه کې د یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبرورۍ میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین د څلورم دوز یا کمپاین پیل کړي اوریدونکو د دغو خبرونو او مسایلو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلی شي د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com په همدې سره د دغې خبرونې خبري مسایل پای ته رسیږي اوس هم ور رسیږي او نيزو پروګرامونو ته لومړی هم د لوبو له میدان او ورپسې هم تاند څنګ له یاده مباسي
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو سړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوب له میدان په یو بل ونې خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې ښه صحت ولري د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوب لپاره دغه هیواد ته روانه شو پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغیزستان کې د اوتمل چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي په دې لوبو کې نوري کومي لوبډله د تلولې بخت آزمایي د هم اوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدی روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوب لپاره ولاړ شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبولو لپاره د هیواد ته روانه شو. لوبډله له دیوډاندی په قطر کې وو هلته څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ بعد د 350 یا یو ورځنیو لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 23 وشي. بیا به دواړه هیوادونه 2 ورځې مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې پر 3 وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې ته 10 امتیاز ورکول کیږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په 10 مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه امید د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره خبرې کړي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 لوبو کې او 2 نړیوالو 100 لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د افغان لوبغاړو د 2 ورځې په دې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ښه چمتووالي سره د بنگلاديش پلوري سفر وکړ. تما ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کې ښه وځلېږي. د ویل د چلې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوالو 500 سیالیو په لړ کې ایرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنې د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سپر لیګ سیالیو په مهالویش کې افغانستان 6 نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله قرغیزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبرې اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان هیواد په قربتوب د هیواد سره غلې او قربتوب کوي مونږ منندوی یو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. ان شاء الله امیدوار یو چې لاسترولو به لرو او د لاسترولو سره به خپل هیواد ته ستنېږو، خپل درددلي ملت ته به تحفه وړاندې کوو. ان شاء الله زموږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسیدلې او د خپل ګران هیواد پیران پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره فخر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 3 ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیر شاوخوا 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په 3 پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډي، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سې شنبې پورې د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډل مشري به 30 توپچون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریج څخه وروسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلي، خو په 2015 کال را په دې خوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځله خکړه. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودي او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب، د افغانستان تر 19 کلونو کم عمر لوبډله وتوانېده چې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبې پورې ورسیږي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم در رسیدو الهتون سری درې الهته کپلند او تاسو سره ته بیان کړی.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډېر به استعداد لوبغاړي او ډېر بهترین لوبډله جوړ شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل مهنت او صنعت سره د موږ روزنه ور سره و، نو دغه ټیم د دې قابل چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبو پر دې ځان ورسېږي.
امازه چې دې لوبډلې یو لوب په پایل کې په اول پړاو کې بایلو دا بیا په سیمه فائنل کې پاتې راغله. دا لوبډله د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله، مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې وو چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هده پورې موږ خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه وه چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې ترسره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسېدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنټ کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ دا د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د شی آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوئ چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم ان شاء الله چې د لکه تاسو د 2000 د لوبډلې نه وګوري، ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم ان شاء الله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر د سیزوانا لوبغاړي سره چې پاینده کې بدوي د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پیژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورې درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دیونی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس بیا دا ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي دا ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان دغه کړه وړه د خوې د په در نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش بعض خلقی دی تنڈی والا زڑے ډیر وڑکه زړه لري خډیر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو دس دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد ریوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپل اوس وی لدروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومه لیدل پوس هغه به چرف فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي وسم باټي وای دا بعض خلک چې دی عادت سه وای.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نور ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساس کوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خوخی او چاته اولوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي. ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یا سوی جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر مته ول احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به خپل دوی ته خنوي.
د ځوانان ته ویل شي او غو پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خواتلر شي او کم دي کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي. ما خو هغه ځوانان ته توصيه داده شي لدی هغه تیر شي زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته غټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوره ته سړی رسوي شي که زیان واسي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ خرابي به ایزه کوي هغه انده دروغ کیا ورځ وی دوه ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا به عادتم زیان دا ټولن تم زیان دا دی به انځوا خواته شي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لړن وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان خودلی وه هغه څه نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لري کې لکه ځان خودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیايي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي دی موضوعنه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبرې ته طنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقي و یا ترختی په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل مونږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقي.
انجینر متی الله احمد زوی ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارون ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سي دی او هغه سي ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان
خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوه ما مراوه پخلا کاوه ما مراور پخلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي دا ترگو بانو
بن رازی